السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن دوشنبه د 1404 هجری المریس کال سلواغي د لوی د میاشتې شپږم د 2018 میلادي کال د جنوري شپږم ده. پایلې د سات په خبرونو کو په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزماري د کارلو کابل ته خپل سفر پرون یک شنبه پای ته ورسو. ملګرو ملتونو د یک شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې اغلی د کارلو د خپل سفر په مهال په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کابل کې میشتو د ډیپلوماتیکو ټولنو له غړو، همدارنګه له ښځو، د مدني ټولنې له استازو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې له ښځینه کارکوونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د جګ پوړي چارواکي له واکمنو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځینه کارکوونکو پر وړاندې محدودیتونو او همدارنګه په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو، کار او عامه ژوند کې د ونډې په برخو کې د پراخو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دغو محدودیتونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې اغلی د کارلو واکمن چارواکي هڅولي چې د دوحې په بهیر کې په بشپړه توګه ښکیل پاتې شي او خپلو نړیوالو ژمنو ته پام وکړي، هغه ژمنې چې د ملګرو ملتونو په وینا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د بیا یو ځای کېدو لپاره اړینې دي. د اعلامیې له مخې دواړو لورو هوکړه کړې چې خپلې اړیکې او تعامل ته به دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دوحې بهیر د 2023 کال په مې میاشت کې پیل کړ چې هدف یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو همغږي کول بلل شوی دی. روزمری د کارلو د شنبه په ورځ کابل ته رسیدلې وه او د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره جلا جلا لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د واورې او باران د احتمالي وخت خبرداری ورکړی دی. د ریاست د یکشنبه په ورځ د دلوي په 15 په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نورستان، کونړ، بغلان، پروان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، بامیان، غزنی، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونه به نن دوشنبه د نسبتا درنې واورې، سخت باران او تیزو بادونو شاهدان وي. د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 10 تر 40 ملي مترو او د واورې اندازه له 10 تر 40 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې درنه واوره شوې چې له امله یې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې شمېرې ښیي چې د تېرې چهارشنبې راهیسې د واورې او باران له امله له 2 کسان مړه شوي او له 100 زیات نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په ایران کې پر انټرنیټ لګول شوی بندیز تر ډیره بریده په خپل حال پاتې دی، د دې هیواد په وروستیو اعتراضونو کې د مړو شوو کسانو د شمېر د زیاتوالي راپورونه ورکړل شوي دي. ډیجیټالي څارونکي ادارې نت بلاکس پرون یکشنبه د جنوري په 15 وویل چې په ایران کې پر انټرنیټ بندیز له 400 ساعتونو اوښتی او زیاته کړه چې د انټرنیټ د لنډمهاله نښلونې زیاتوالي ښایي په پراخه پیمانه د انټرنیټ د بیرته فعاله کیدو په اړه یوه غلطه انګیرنه رامنځته کړې وي. د دغې ادارې په وینا د بندیز ماتولو وسایلو لکه وی پی این محدودې آنلاین اړیکې ممکنه کړې دي. پاینال کې د بشري حقوقو ډلې وایي چې پر انټرنیټ دغه بندیز د اعتراض کوونکو د تنظیم او همغږۍ وړتیا کمزورې کړي او د معلوماتو جریان محدود کړي چې له امله یې په خپلواکه توګه په اعتراضونو کې د مرګ ژوبلو تاییدول ستونزمن شوي دي. په امریکا کې میشت د بشري حقوقو سازمان هرانا وایي تر اوسه د مړو تایید شوی شمیر 15,459 کسانو ته رسېدلی او د 12,010 نورو کسانو د مړینې پیښې لا هم تر څېړنې لاندې دي. خو د ټایم مجلې لخوا په خپاره شوي راپور کې ویل شوي چې په ایران کې په اعتراضونو کې د مړو شمیر ښایي له 10,000 څخه زیات وي او دا خبره دو لوړ پوړو ایراني روغتیایي چارواکو چې ورسره خبرې کړې دي ورته کړې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د سخت سانسور او د انټرنیټ د اوږدمهاله پرې کېدو له امله په ترسره شویو اعتراضونو کې د مړینې شمېرې په خپلواکه توګه نشي تایید کېدی. د ټایم مجلې لخوا د مړینو خپرې شوې شمېرې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا لخوا اعلان شوو رسمي شمېرو سره چې د 3,112 کسانو مړینې تایید کړي په ښکاره په تضاد کې دي، خو هغو شمېرو ته ډېرې نږدې دي چې نړیوالو یې اټکل کړی دی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوهم پړاو کې نن دوشنبه له سریلانکا سره مخامخ شي. دغه لوبې د کابل په وخت په 12 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اعلان لمخې د دې لوبډلې راتلونکي لوبه به د جمعې په ورځ د آیرلند په وړاندې وي. سریلانکا او آیرلند دواړه په الف ګروپ کې شامل دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کشرې لوبډلې په ډلهییز پړاو کې جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او تنزانیا ته ماتې ورکړه او بل پړاو ته یې لاره وموندله. په راتلونکي پړاو کې به هغه لوبډله چې ډېرې نمرې ترلاسه کړي د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لاره ومومي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د فوټسال جام سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان پر وړاندې ترسره کړي. افغانستان په دې سیالیو کې په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره یوځای دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر و چا وایي چې درنې واورې په کونړ کې د زلزله ځپلو خیمې ویجاړې کړي او خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. په خپله خلک په دې سخته یخنۍ کې څه کولی شي چې خپل ځان په تېره خپل ماشومان له یخنۍ سره تړلو ناروغیو خوندي کړي؟
معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کېږي. نو د دې لپاره چې دغو ناروغیو نه جلوګیري وشي، بهتره دا ده چې د کوټې محیط ګرم شي.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي دغه راز وایي چې د ژمي په دې سخته یخنۍ کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
لرګي نه لرو، اقتصاد هم ضعیفه ده، ماشومان ټول مریضان دي.
دغه راز په یو بل راپور کې به واوري چې یو شمېر د لاسي انکراچیو چلوونکي چې د واټونو پر سر کاروبار کوي وایي وروسته واورو د دوی کاروبار هم زیانمن کړی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو له امله چې د مرګ ژوبلې سبب شوي د ملګرو ملتونو دوه ادارو د زلزله ځپلو د ژوند وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې سخت ژمی تر ټولو ډېر زیانګالو او بېوسو خلکو ته رسوي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې درنې واورې په کونړ کې د زلزله ځپلو خیمې نسکورې کړې دي. د افغانستان ختیځ د سنبولې په میاشت کې د یوې مرګونې او ویجاړوونکې زلزلې شاهدو. د طالبانو د حکومت د رسمي شمېرو له مخې په دې زلزله کې لږ تر لږه 2200 کسان چې ډېری یې په کونړ ولایت کې وو مړه شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي. زرګونه کورونه هم د زلزلې له امله ویجاړ شوي دي. اوچا ویلي چې د واورې له امله د لارو بندې ده او د روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسي ماشومان او لویان له جدي خطر سره مخ کړي دي. د ادارې ویلي چې بیړنیو مرستو ته سخته اړتیا ده. پوښتنه دا ده چې په خپله کورنۍ د ژمي په دې سخته یخنۍ کې څه کولی شي او کومو ټکو ته باید پام وکړي چې په تېره خپل ماشومان له یخنۍ سره تړلو ناروغیو خوندي کړي. په دې اړه د کابل د طب پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر احمد الدین مارج داسې سپارښتنه کوي.
ما مشوره وادواله ته دا ده چې یو څنګه ماشومان ګرم وساتي دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې مرضونه جلوګیري وشي، ځکه چې زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه تکثر کوي او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کېږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغیو نه جلوګیري وشي، بهتره دا ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط ګرم شي.
په دې اونۍ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او باران دی او رخت له امله له شپې تو څخه ډېر کسان مړه او لسلو زیات نور انټپیان شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 21 ولایتونو کې د واورې او باران د احتمال په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې نورستان، کونړ، بغلان، پروان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، بامیان، غزنی، زابل، اروزګان، دایکندي، غور، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونه به د دوشنبې په ورځ د دلوي په شپږمه د نسبتا درنې واورې، سخت باران او تیزو بادونو شاهدان وي. د ملګرو ملتونو د بشري هستوګنې پروګرام یو این هابیټټ ویلي چې زرګونه بیرته راستانه شوي کډوال او د زلزلې له امله زیانمنې کورنۍ د ژمي په موسم کې له خوندي سرپنا پرته له سختې سړې هوا سره مخ دي. د دې ادارې د افغانستان څنګه په ایکس شبکې کې لیکلي چې د دغو خلکو اړتیاو ته رسیدنه باید ونه ځنډول شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د شمیرو له مخې په 2015 کال کې له 2.8 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال بې تخپل هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان او ایران په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري.
ازادي رادیو ډاټ کام
داود دې خبرونه دې دې برخه مطالب خو بیا هم د جمیل موضوع لري نزو دې خبرونه په پاته برخه کې چې زما همکار صفی الله ستانګزی وړاندې کوي په پیل کې بیا هم دا چې خلک د واورو له ناوړو پیښو سره مخامخ کیږي په لومړي ګام کې دوی څه کولای شي چې خپل او هم ماشومان یخنۍ سره تړلو ناروغیو وژغوري. د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر محمد اکرم ملکزی سره خبرې کړې دي.
اغه لومړنی کومکونه څه کېدلای شي چې مثلا که یو موټر چپکیږي څه باید وشي، عاجل باید کوم کار وشي؟ د موټر کې چې کوم سړی سار پاتې دی هغه راوېستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ او د بل برف کوچ له خطر سره مخې، څه څه کېدلای شي په مغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک کولای شي ورته وکړي؟
په دغه حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واځي دا هغه څوک چې په ګاډي کې نن نه پن پاتې ده، دغه ژوند خو ډېر زر د خطر لاندې ده. هغه څوک چې د ګاډی نه بهر ده ګرځېدی شي، خبرې کوي شي، واضح ده چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې ده. نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه، دی به ډېر زر خپله که کوي شي یو تو دې ته لاړ شي. خبره ده چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کم وخت لاړ شي ورته. بل دا چې هغه ګاډی چې اوړېدلی دی، دې ته خو باید حمله پکار دی. په اروپا کې خاطر اطفائیه دا کار کوي، ورځي هغه ګاډی چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکۍ او خلک راوباسي. بل دا چې د انسان د بدن تودوخي په داسې حالاتو کې ډېر زر کته کیږي، دا په دې معنا یو نورمال انسان د تودوخې درجه د انسان پک دی چې او درېش سانتیګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پن پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخې درجه کته کیږي چې دغه انسان به خپله حاکم د دې نه چې فکر وکړي. یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو، یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي. دا نه یتي نه پیږي تور ته وایي چې راکته شه، دا نه پیږي چې څه شو په دې چې کته شي اته مالته ناس پاتې کیږي. بل همدغه موقع دا ځینې اوریدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه که څوک خپلو کورو کې د هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅاپه د چا دروازه وټکیږي، یو سړی دی راځي په ځای دی چې دوی نه هیله وکړي سلام وکړي، ورته وایي چې د خدای دپاره زه یخ والی ما ته تو ځای را کړې. هغه پرتی وایي، چټیات وایي، بدیردي وایي، کنځل کوي. دا خبره دا ده چې دا کم وخت یخ والی، کله چې انسان یخ وایي صحیح ده حماقت پیدا کېږي، سړی پیدا کېږي او سړی د خپلو مغزو حاکم نه دی. نو دغه هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا مې وویلې کله چې بیا ګاډو کې یو څوک چې نه غواړي کته شي، دا مانا چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي. نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې ګاډي نه راوباسي او ځای په ځای ورته یو تود چای ورکړي، لږ څه خوږ کونی چای ورته ورکړي او ډېر زر کمپلې شاوخوا نه راچاپېرې کړي او بدن یې تود شي.
ډاکټر په صفت باندې ستاسو توصیه څه یي چې مثلا که احیانا دغسې یو حالت سره مخ کېږي چې یخ مو نه وهي، باید څه وکړي؟ مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک همدغسې پیښو تر څنګ ولاړ هم دي، یوازې یو کمیس پرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی یا یو څادر ځان تاو کړی وي که نه. دغسې خلکو ته ستاسو توصیه څه ده که احیانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کېږي چې بیا ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لکه د اقل مقاومت کې چې تر غو کومک در تر رسیدي؟
یخ وهل دا نو سره نشي مقایسه کولای دی. یو د شکرې ناروغي سره چرته مې چې خوږ شخري خوند تر کې تر تاو تاون باندې بیا کلون نو رسته پیږي او لمړنی اراز باندې ته نه پیږي، بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی خپل اصل بيږي. یو سات چې مالته ولاړی بیا نو توبې خپل او باسي چې ته پد نیو کټي ولاړم. یعنی دې ته تا خاص سپارښتنې ډاکټر زخوا جبري نه ده، خپل انسان بیا پری پیږي چې ولا نه خو ز خپل یخ ون. نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي ته چې چا باندې تیر شوي نه وي، لومړی ځل چې ته سفر کوي اول خو وهم چې ای خلکو که مجبور ناست یې، زه پوهېږم چې ځینې اورېدونکي به موږ ته وایي چې ډاکټر صاحب موږ بلا والی یو چې په دغسې حالاتو کې بې د کوم مجبوریته سالنګو د لارې نه ځو یا بلې لارې نه ځو، موږ خو مجبورو که نه. نو هغه کسان چې بیا مجبور دي هغه باید کوي شي ځان سره باید کمپلی ولري هغه باید داسې ولري چې خلته خپل مخ وګونه ټول بدن تاو کړی شي او حتی که څوک شتمن دي ځان سره ترموزونه وړلی شي چې تود چای پکې وي هغه باید ځان سره واخلي که څوک حتی داسې وسایل لري چې هغه بیټرۍ پکې چې د انسان لاسونه پښې تودې کړي نو داسې شیان هم اروپا کې پیدا کیږي چې هغه چالان کې داسې اوسات دپاره د انسان بدن تودوي نو دغه شیان ځان سره واخلي نو په افغانستان غوندې یو بې وزله هېواد کې دغه شی امکان نه لري خو که څوک مجبور دی بله هیڅ لاره نشته او باید لاړ شي دې دغسې واورو کې نو باید ډېرې کمپنۍ ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړ د دغه شیانو مراعت وکړي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري څلیدو ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د طالبان حکومت په خو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي د رواني اونۍ تر چهارشنبه ورځې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډیرو سیمو کې درنې واوري وشي د غیدارې په خپل اکسپانه په خبرتیا کې دغه شان ویلي د اونۍ تر لومړۍ نیمایي پورې به هم هوا ډېره سړه وي او سپارښتنې کړي چې خلک باید احتیاطي تدابیر ونیسي له تیرو څو ورځو راهیسې په افغانستان کې سختې واورې او بارانونه شوي چې له امله یې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي امکانات نه لري او د ژمي د اورښتونو له امله سختو ستونزو سره مخ دي جزئیات په دغه رپورټ کې
داسې مهال چې لاله وړاندې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ډېرې ولایتونو کې سخته واورینه څپه پیل شوې د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې خبرداري ورکړې چې د رواني اونۍ تر چهارشنبه ورځې پورې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېرې سیمو کې درنې واورې ووري د غیدارې په خپل اکسپانه په یو خبرتیا کې چې شنبه د جنوري 24مې نا وخت خبره کړې ویلي د نړیوالو معتبرو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د دغه ورښتونو ډیره برخه به د اټکل شوی مودې په فایل کې وي او باید د دغه سیمو اوسیدونکو د احتمالي خطرونو درنې واوري او سیلابونو په وړاندې چمتووالی ونیسي په خبرتیا کې دا هم ویل شوی چې تر ټولو سړه هوا به د اونۍ په لومړۍ نیمه کې وي ځکه نو خلکو ته سپارښتنه شوی چې په ځانګړي ډول په ماشومانو او سپینګیرو کې د یخنۍ لامل د زیانونو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر ولري د دې ادارې لوري خبرې شوی خبرتیا سره مل نقشه کې خودل شوی چې د کابل په ګډون کاپیسا پروان پنشیر بغلان تخار بامیان غزنی میدان وردګ پکتیا پکتیکا خوست کونړ لغمان او نورستان کې به دا اونۍ واوري او بارانونه ووري خو په ځینو ولایتونو کې بیا د ورښتونو کچه متوسطه خودل شوی په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي لاله وړاندې سخته سړه هوا تجربه کوي او د بې وزلۍ لامل نشي کولای د خپل کورنۍ لپاره ګرم ماحول برابر کړي د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله ازادي راډیو ته وویل چې لتیرو څوره زورایي سي د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې سخت واوري شوی چې لامل یې د یخنۍ سخته سپه پیل شوی
واره به شک چې د الهي رحمت د خواغه چا لپاره چاغي معیاری کورونه لري خ کورونه لري اقتصاد جوړ ددان ته بخاریګانې لګولې برخې سمورته فعال ده موږ د خلکو چې اقتصاد ځای په ده پولیس اړګانو کې جن کو نو موږ لپاره ډیر ستونزمنه ده ځکه لرګینه لرو اقتصاد هم ځای په ده ماشومان ټول مریضان دي ټوخیږي همداسې مشران ټول زکام او یخ وهلي دي
د کونړ ولایت د دیوګل درې اوسیدونکو میرزا محمد چې د وروستۍ زلزلې لامل زیانمن شوی وای لا هم په خیمو کې ژوند کوي خو سخت واوري ماشومان ناروغان کړي دي نو موري وویل که څه هم ژمنه ورسره شوی و چې ګورونه بورده جوړیږي خو خبره یې په سخت یخنۍ او واورو لاندې په خیمه کې له هر ډول اسانتیا او پرته ژوند کوي
واوره شروع شوې ده اوس هم د پشم پشم را ورزيږي دا سه کړیو دغه ماشومان وګره په خیمو کې ژوند کوي دغه زمنګ تورسره وګره شاوخه د خوراک لپاره صحیح خاص نه لرو دا ماشومان د یخنۍ نسم لړزيږي تورسره د یخنۍ نسم لړزيږي ولکه نظمو پختنه څوک چې دلته انسانان پراتی دي رازه ورشو پختنه وکړو دا په ډاګ پراتی دي دا په خیمو کې پراتی دي
دا په داسې حال کې ده چې لتیرو څوره د رئیس د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سخت واورو بارانونو شاهدان دي چې خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې د طالبانو حکومت په خسره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره شنبه د جنوري 24مې اعلان وکړو چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو او بارانونو لامل یو شپې تکسان مړاو یو سل لس نور ټپین شوی د دې ادارې ویان دغه راز ویلي چې د دغه واورو لامل سلګونه کورونه په بشپړ او په نیمه ډول ویجاړ شوی او سلګونه سروي هم طلب شوی دي د دغه واورو لامل د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ډېرې عمومي او فرعي لارې هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوی چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د لاسي کراچیو یو شمېر چلوونکي چې د واټو په سرونو او بازارو کې کار کوي وای د وروستیو واورو او بارانو له امله په ورځو ورځو بیکار او بخوړو پاتې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل د سړی اوال عمله د واټونو پر سر او پر لاسي کراچیو کار نشي کولای. داسې مال چې په خبرې په کورنیو کې ماشومان ناروغان دي خو دوی انورته تشخواړم نشي برابرولای. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د درنې واورې او پرلپسې بارانونو د ورېدو په دوام د دغه ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي چې په وزلي سره مخ او په خلاصه فضا کې کار کوي وایي په ورځو ورځو بیکاره او بې خوړو پاتې دي. د هرات ښار اوسېدونکی 22 کلن عبدالرحمن چې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي له 13 ورځو راهیسې بیکاره دی. د ازادي راډیو ته وویل
ما نزدیکی 1 سال میشه که چرخه داریم. یکم هم سرده خونو که بیکاریم. الان هوا سرده چند نزدیکی به خون کار نیه بیکاریم.
زه یو کال کیگی چی لسی کراچه لرم. خوز هوا سرده ده بیکاریم. ما شمان او ناروغان هم لدو. څوک پور هم نه راکوي او ژر یې غواړي. هیڅ چاره سره مرسته نه ده کړې. ما خپل ورځ 500 افغانۍ کار وکړ خو نن له سهار راهیسې بازار کې کار نشته او هیڅ پیسې مې نه دي ګټلې. همدلته کراچۍ سره ولاړ یم.
دی وایي دا کورنۍ دا شپې ورځې په لوږه تېروي. د کابل ښار د دارالامان سیمې اوسېدونکی او د لاسي کراچۍ چلوونکی 19 کلن عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په واورو کې په لاسي کراچۍ ورته کار کول سخت دي خو دا چې د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده اړ دی چې کار ته راووزي.
بربری کراچۍ ورته وایي که نه خلکو سره مالونه کور ته وړم. بس سړک په غاړه ناست یو که چا راته ویل هغو سره مالونه وړم. سړک دی خو جانې خو غریبي ده بس څنګه چل کوي. پلار مو وفات شوی دی خو بس اون دغه ما ته را په غاړه زه مشر یم د کورنۍ. پوره کاروبار هم نشته خو جانې وا خو یخه ده خو بس څنګه چل کوي. 500 روپۍ 100 روپۍ دغه چې پیدا کوم د ورځې هم چې ماښام ځو بس کور ته یو 15 شپږ ډوډۍ ځان سره ویسو د لویو خو روپۍ پاتې کېږي. هغې باندې نوره سبزي هم دس شوال وایي دوکانونو کې.
د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي چې د سړکونو په غاړه کار کوي وایي د ښارونو په پرتله ولسوالیو کې ورته کارموندنه خورا سخته ده خو چې کله اورښتونه وي په ورځو ورځو په کورونو ناست وي. د دې ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکي چې 50 کاله عمر لري او نه غواړي نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې واورو کې باران چې په کور کې اوسېږو کار ژوند بېخي سخت دی او نه پیدا کېږي خوري او نور چې څوک چې لري او نه ده بس یو چوبه چې لږ شي کار روزګار سره شته نه دی. باران ولي کې سره کور کې ناست کور نشو دی. باران ولي کار نشته نو ځکه سې تیمان دي سره اما شومان دي تیمان دي ولاکې رسي خوري روپۍ ور روپۍ شي هم نه رسي یو مشکله سره مخامخ یو قرضونه اوري او بل نه قرضه لوبه یو نه قرضه لوبه بل قرضه لا اوس هم قرضدار یو دی بل نه قرض راخلو خزان ماشومان دي ملای خوږي کله سپتال ته وړم کله په لوش مشکل مستخ زیات کې ولا چې کله پیسې اور نه قرضه او کله بل نه قرضه سخ مشکله سره مخامخ یو.
دا په داسې حال کې دا چې د پلازمېنی کابل په ګډون د افغانستان تر نیوایي زیاتو ولایتونو کې روان او نوی ترنې واوري وسوي چې لامل یې په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. طالبان تر واک لاندې د افغانستان له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو 3 ورځو کې د افغانستان په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د واورو له بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور سوبل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد یوسف حماد شنبه د جنوري په 24مه په یو ویډیویي بیان کې ویلي چې د غشان د واورې او بارانونو له امله سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي او تخریب شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې د سړې څپې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې وضعیت کې زرګونه کورنۍ له سخت بشري وضعیت سره مخ دي. وړاندې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي وه چې په روان 2026 کال کې به د افغانستان 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو له لوري د دوی په زده کړو له محدودیتو سره سره دوی هڅه کړې چې له بیلابیلو لارو په ځانګړي ډول په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم آنلاین زده کړو کې ګڼو ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په بشپړ ډول د حضوري زده کړو ځای ونیسي، خو په خبره دوی لپاره د زده کړو د دوام یوازینۍ لار اوس هم دا ده. په ورته وخت کې د زده کړو د اقونو یو شمیر فعالان وایي د غنجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د دوی د مبارزې ښکاره څرګندونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما تازه ویلي چې لوستو د افغان لوستو نجونو او میرمنو پرته به د افغانستان راتلونکی ناڅرګند وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یوه پیاوړې هڅه ده. لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنوري 15مې ازادي راډیو ته وویل:
ما جمله دخترانه
د کوانسین از ماده فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغه وروسته د جنونو په وړاندې د کوانسی او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
دی وايي آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولې او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون لامل لستونزو سره هم مخ دي. د کابل خار یوې بلې اوسیدونکو انجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې و او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلاً نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
دنجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړي، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یو بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غلي کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل:
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بیلابیل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ چتول مهم دي، نو لبل خو نه په هر ډول شرایطو او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالي مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما شنبه د جنوري 23مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د لوستون جنو او خوځو پرته به د افغانستان راتلونکي له پرمختګ پاتې شي. یوناما یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسولیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واقعتا تر بیا ځلې رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته تر پوهنتون د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غړ اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لوري د دغه محدودیتونو لامل په افغانستان کې 2.2 میلیون جونې زده کړو محرومي شوی او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.